ازادي راډیو یو ساعت ته پښتو خبرې سات ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه او د 1404 نیوم هجری شمسی کال د لیندۍ 11 نیټه ده. په دې خبرونه کې د نن ورځې مهم خبري موضوعات دي. د ناتو غړي هیوادونو د بهرنی چار وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنی غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به پراتلونکو کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه هم خبرې وسی. ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل پرونی کتنه د دوه هیوادونو لپاره ګټوره بللې. د مهم موضوعاتو بشپړ فهرست په ورستو را وورو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. اجمل آنت په سټوډیو کې دی. آنت صاحب، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
د سیمې یو نړۍ په خبرونو کې مهمه موضوع دا ده چې په یمن کې د القاعده شبکې سره وي تړلې موضوع د سعودي حکومت ته ګواښ کړی دی چې که د بندیانو هغه لوی ډلې اعدام کړي چې دوی وایي دوی غړي هم پکې دي، نو په سعودي عربستان کې به بریدونه وکړي. همدارنګه اسرایلي امنیتي ځواکونو په لویدیځ غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلې چې پولیس وایي هڅه یې کولای یو سړی په چاقو ووهي.
مننه انصب له اجمل انص خپه. مننه. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
پسر کې د خبرونو سرچکې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یو څلور کسیزه ډله نیولې ده. د هلمند چارواکي وایي ډېر ژر به د هغو سیمو د بیرته نیول په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې سم د مخ کې وسله وال مخالفینو نیولې وي. او د ننګرهار د مروختیا ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو اتو میاشتو په دې خوښ به تزر ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه پاتې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سیمې یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې په دغه هیواد کې له بیلابیلو لارو څخه خپل مشخصو اهداف ته ځانونه ورسوي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی دغه سرګندونې نن په کابل کې د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ د عالی شورا په پوکولاده ناسته کې وکړه.
کوشش برای این میشن که از افراد و اشخاص استفاده بیشتر شود که تا اما اهداف خود در داخل افغانستان چی بکنن. یعنی یک حالتی را با وجود آوردن که به طور مثال طالب علیه داعش توسط یک کشور دیگه استعمال میشه.
شغل ستانکزی که هم د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو زیات کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او حکومت هم د ټولو هیوادونو له ټولو گاونډي هیوادونو سره د دوستانه اړیکو غوښتونکي دی. د چارو کتونکو هیاګول سلیمان خیل بیا ازادي رادیو ټول چې په افغانستان کې روانه جګړه ایران او پاکستان تو د ساتلې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یو څلور کسیزه ډله نیولې ده. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلان کې ویل سوي چې دغه څلور تنو څوخ مخ کې د محمد داود په نوم یو تن له بلخ ولایت څخه تښتولې وو او د هغه په بدل کې له کورنۍ څخه د یو میلیون افغانۍ غوښتنه کړې وه. په خبره سوي اعلان کې ویل سوي چې دغه اندازه پیسې چې کله د کورنۍ لخوا برابر نسبه سړي تښتونکو تښتول سوي کس په ډیر بیرحمۍ سره وژلې وو او مړ یې ورسته د بلخ ولایت په چهارکونت ولسوالۍ کې خاورو ته سپارلې وو. اعلامیه وایي چې نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي ډیر ژر به د هغو سیمو د بیرته نیول په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې سبق مخکې د وسلوال مخالفینو لخوا نیول سوي دي. د هلمند نوی امنیه قماندان عبدالرحمن سرجنګ نن رسنوي ته وویل چې وسلوال مخالفینو په اوړي کې په ځینو سیمو کې وسلوالي حمله وکړي چې ټاکل سوی افغان امنیتي ځواکونه بیرته د هغوی د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند د نادالي او مرجع ولسوالۍ زیاتې برخې د وسلوال طالبان لخوا نیول سوي. او د ننګرهار د مروختیا ریاست وای په دغه ولایت کې د تیرو اتو میاشتو را پدې خوښ په 10000 ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه بیا برخه پاتې دي. د ننګرهار د مروختیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال نن په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد کمپاین د پیل پر مهال ول چې له واکسین څخه پاتې ماشومان د هیڅ کمینی اچین کوټ او بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. له واکسین څخه دغه ماشومان د پاتې کېدو اومده لامل نام نشودل سوی. د دغه ریاست معلومات لمخې په تیرو څلور میاشتو کې په دغه ولایت کې د پولیو یا فلج اته پیښې سبڅوي چې شپږ هغه یوازې په اچین ولسوالۍ کې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
په یمن کې د القاعده شبکې سره یو تړلې ډلې د سعودي عربستان حکومت ته د بندیانو د هغې لوی ډلې د اعدام د پلان له کبله ګواښ کړی چې د القاعده غړي هم پکې دي. په هغه اعلامیه کې چې په ټویټر کې خپره شوې په عربي ټاپوزمه کې د القاعده ډلې ګواښ کړی چې که سعودي عربستان غړي اعدام کړي په دې هیواد کې به بریدونه وکړي. سیمه ایزو رسنیو تیره اونۍ رپورټ ورکړ چې د سعودي چارواکي پلان لري څو تر 500 زیات د ترهګرۍ پر جرمونو محکوم کسان اعدام کړي. سعودي سلطنت په تیر کال کې د وسلوالو له سیاتیدونکو بریدونو سره مخ و. په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په جمعتونو کې د یو لړ بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستې. د بخښنې نړیوال سازمان د شمیرو له مخې سعودي چارواکو په روان کال کې 155 کسان اعدام کړي دي چې ډېرې د نشه یي موادو پر قاچاق محکوم شوي بهرنیان وو. په دې کال کې د القده شبکې سره د تړاو په جرم یوازې 2 کسان چې د چاد تبه و اعدام شوي دي. اسرائیلی امنیتي ځواکونو په لویدیځ غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلې چې هڅه یې کولی یو سړی په چاړه ووهي. د اسرائیلو پولیس وایي دا پیښه نن د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې رامنځته شوې. تر اوسه پورې د فلسطینیان لخوا د چړو په بریدونو کې پر پلي خلکو د موټرو په خېژولو او د نورو ډزو او نورو ډول بریدونو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایي تباه وژل شوي. اسرائیلي ځواکونو د دې وروستیو تاوتریخوالو په ترڅ کې بیا تر اوسه 6 نوي فلسطینیان وژلي. په دوی کې ډېر هغه کسان شامل دي چې په بریدونو کې لاس درلود او یا له اسرائیلي پولیسو او پوځیانو سره پنختو کې ښکېل وو. ویل کېږي چې وژل شوي فلسطینیان تر ډېره تنکي ځوانان دي. اسرائیلي چارواکي فلسطیني مشران او ټولنیزې رسنۍ د دا ډول تاوتریخوالي په هڅولو کې ملامته ګڼي. فلسطینیان وایي د بریدونو د سولې د کلونو ناکامو هڅو وروسته د خپلواکۍ لپاره د فلسطیني ځوانانو نهیلي څرګندوي. دا ساده رډیونه خبرونه اوري. د عراق پولیسو د کربلا د سیارت کوونکو د غړوړی مسولیت پر ایران چولې چې له سرحد د اوختو پر مهال موانی وران او سرحدي ساتونکو ټپيان کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي سیارت کوونکو چې د 40 په مسبي مراسمو کې د غډون لپاره کربلا ته په خو روان و سرحدي ساتونکو تر خو لاندې کړل. 40 د اسلام د پیغمبر د مسیح حضرت امام حسین د شهادت په مناسبت د څلوي خورزویر د پای مراسم دي چې په کربلا کې تر سره کیږي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې کال کې په دې کار کې ایران یې لور ګرام وو. بیان زیاتوي چې لګړ سرحد د زیارت کوونکو د وختلو معنا دا ده چې ایران هڅه کوله پر عراقي چارواکو فشار راوړي چې په غیر قانوني ډول سرحد پرانیزي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي پر سرحدي دروازه د زرګونو بیویزي کسانو د هجوم هڅه د ټیل ماټیل بایښ شو. د جرمني کابینه هغه پلان تصویب کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یوځای شي. دا پلان چې تر 1200 پورې د سرتیرو چمتو کول غواړي نن د جرمني کابینه تصویب کړ، خو لا هم د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. تر اوسه دا روښانه نه ده چې پارلمان به کله پر دې غور کوي، خو د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ائتلاف په پارلمان کې اکثریت لري او دا ښکاري چې دا پلان به تایید کړي. دا پاریس لبریدونو روسه د جرمني صدر اعظم د فرانسې هغه وختنه ومنل چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد د عملیاتو په برخه کې تریم لا تړ وخت وي. جرمني غواړي چې سیمه ته څارګري او تیل وډون کې الوتکې او جنگي بيړۍ د ملاتړ لپاره واستوي، خو په مستقیمه توګه په جګړه کې برخه نه لري. اخوا د روسي په شمالي قفقاز کې شپږ کسان په سوریه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ته د خلکو د جذبولو پر جرم تر وو کلونو بند باندې محکوم شوي دي. په شمالي قفقاز کې یوې سیمه ییزې پوځي محکمې دا کسان محکوم کړي. دا وو خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 1 درجه. په کندهار کې هم اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 2 درجه. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 4. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 8 درجه. په جلال آباد او غزنی شهرونو کې به اسمان شین وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 8 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 2 درجه. او په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 4. اسمان یې شین اټکل سوی دی.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شراغ لاست. ازادي رادیو اوري او داتي د دې سات مهم موضوعات.
د ناتو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنیو غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به پراتونکو کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه هم خبري وشي. ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل پرونی کتنه مهمه بللې او همداراز د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو ادارې پلاوی وایي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات تر وستلو لپاره کیږي باید نړیوال تضمین ولري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د مزکو د غاصبینو ترتیب کړي لیست یرخپور او تورن کسان عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
څومره عاجل کېدلی شي چې د دغه غاصبینو نوم لړ اعلان.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي حکومت مکلفیت لري چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
باید په هر شکل چې کېږي د انتخاباتو لپاره وخت وټاکل شي.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو له آزادي رادیو سره اوسئ. دا آزادي رادیو ده. د ناتو غړي هوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنی غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به پراتلونکي کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه هم خبرې وسی. دې غونډه ته نوریاس نوري هم ورغلی چې په اړه یې را سره نور معلومات شریکوي.
بلې منلی جان، مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. که څه هم د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او رسمي غونډه چې په دې ونډه په لومړي برخه کې د اجندا په سر کې افغانستان ځای لري تر اوسه نه ده پیل شوی. په 50 کې ټاکل شوی دی چې دا غونډه پیل شي، خو د ناتو سر منشي بیا یو ځل بیا وویل چې تر اوسه افغانستان د ناتو لپاره ډیر مهم دی. ینس استولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د غونډې تر پیلېدو مخکې په یوه خبري کانفرنس کې پر دې خبرې د ټینګار تر څنګ وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې لومړی په دې اړه چې پدې ډول د ثبات لرونکي افغانستان هڅه په دوام ورکړي پریکړه وکړي. دغه په وینا د ځکه چې په دې کې زموږ خپل امنیتي ګټې هم نغښتې دي. د ناتو سر منشي دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې اړه بحث او خبرې وکړي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته بسلا ورکولو څخه پدې ډول مخته یوسي. د افغانستان پر د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو دوهمه اساسی موضوع د افغان امنیتی ځواکونو د تمویل مسله ده. د ناتو د شیکاګو په سرمشري ده کې ناتو او شریکانو یې د 2018 میلادي کال تر پایه د افغان امنیتی ځواکونو د لګښتونو ورکول چې په کال کې $4 میلیارډ د یقیني کړي وو. خو د ناتو سرمنشي په وینا په نننۍ غونډه کې پر هغو لارو چارو خبرې کیږي چې دغه ځواکونه د 3 نورو کلونو لپاره، یعنی له 2018 کال تر 2020 کال پورې په څه ډول تمویل شي. ستولتنبرګ پرونو ویل چې په دې اړه به کار اوس پیل کړي، خو نهایي پریکړه به د ناتو پر راتلونکي سرمشري کې چې د 2014 میلادي کال په جولای کې به د پولند پلازمېنه وارسای کوربه وي پریکړه وشي. دریمه مسله چې د ناتو او په افغانستان کې د سازمان پر روان ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لپاره مهمه ده. هغه له افغانستان سره د اوږدمهاله سیاسي ملګرتیا یا مشارکت مسله ده چې په دې اړه به نن په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره هم چې د غونډې ته رابلل شوی خبري وشي. البته د یادونې وړ بولو چې د ناتو چارواکو نن او پرون په مقدماتي غونډو او هم د ازادۍ راډیو د پښتنو په ځواب کې پر دې خبره ټینګار کړی چې ناتو او متحدین له افغانستان سره دوامدار مرستو ته ژمن دي تر څو د هیواد ځواکونه هغې مرحلې ته ورسیږي چې خپل د هیواد امنیتي چارې سمبال کړي. له دې وروسته د ناتو سیاسي مشارکت هم د ناتو د لوړپوړو چارواکو د ژمنو یو بل بیلګه ده. بلې ملګری جان، د افغانستان په ارتباط د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې د اجنډا اساسي موضوعات به چې د خبرې کوي، خو پر افغانستان سربیره ناتو نن په تیره بیا له جنوب او ختیځ څخه یو لړ نوو چیلنجونو سره هم مخامخ دی. د ناتو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د دغو چیلنجونو چې د ناتو له جنوب سرحد د ترکیه، عراق او سوریه سره پولې په پوله د سازمان ته متوجه دي، او هم د ختیځ له لوري د اوکراین موضوع ده، د روسیې ځینې اخکاره او پکې مداخلې دي، د افغانستان د اروپا په ختیځو هیوادونو کې. دا د هغه په وینا وویل چې دا هغه نور مهم موضوعات چې ناتو د بهرنیو چارو وزیران به پرې خبرې وکړي. له اوکراین سره د مرستو دوام، له روسیې سره ناتو په تدولو کولی شي خپلې اړیکې وساتي، او دغه راز یو بل موضوع هغه هم چې وایي ممکن د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا په غونډه کې پرې بحث وکړي، د ناتو پراختیا د ختیځ لور ته. دوی پریکړه کوي چې آیا مونتینیګرو ته به د ناتو په سازمان کې د عضویت لپاره د خبرو وړاندیز وکړي، او کنه که چېرې مونتینیګرو ته دغه وړاندیز وکړي، مونتینیګرو به 9 غړي وي چې د ناتو د سازمان غړیتوب ترلاسه کوي.
ډیر زیات مننه نوري صاحب له تفصيلي معلوماتو څخه. نورياس نوري و چې له بروکسل څخه د ناتو د غړي هوادونو د غونډې په اړه معلومات راکول. افغان ولسمشر فرانسې څلیر وشت تلویزیون ته ویلي چې افغانستان او پاکستان په درې ډوله کړکیچونو کې اخته دي. یو سیمایز تروریزم دی چې مرکز یې د پاکستان په قبایلی سیمو کې دی. دوهم طالبان دی او دریم د دواړو هیوادونو ترمنځ نا اعلان شوې دښمنۍ ده چې لڅو لسیزو راهیسې روانه ده. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل پرونی کتنه د دواړو دولتونو اړیکو ته مهمه وبلل او ویل چې دواړه هیوادونه په خپل ملي ګټو او د سیمایزو او نړیوال امنیت له امله سره تړلي دي. شاغلی غنی چې په فرانسه کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي نړیوال کانفرنس ته تللی وو، د فرانسې له تلویزیون فرانس څلیرویشت سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان دولتونه ماشومان نه دي، نو باید د خپل ستونزو د حل لپاره خبري وکړي. د دې مرکه نور جزئیات فرشته جلال زیرا وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپلې پرونی خبري مهمه وبللې او ویل چې دواړه هیوادونه په خپل ملي ګټو او د سیمایز او نړیوال امنیت لامل سره تړلې دي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د خپل هیواد د پیچلو سیاسي اړیکو په اړه وویل چې دواړه هیوادونه د خپل ملي ګټو د سیمې او نړۍ د امنیت په خاطر مجبور دي چې خبري وکړي، اختلافي مسالې څرګند کړي او د حل لارې پیدا کړي. شاغلی غنی د فرانسې ټلویزیون فرانس 24 ته ویل
The meeting is important because we have a state to state
relationship. دا وایز موږ د غلیدانه مهمه او ځکه موږ دولتي اړیکې لرو او دولتونه ماشومان نه دي. موږ ته ملي ګټو سیمایز او نړیوال امنیت لامل سره تړلی یو، نو موږ باید خبري وکړو چې د اختلاف مسلې څرګند کړو او داسې حل ورته پیدا کړو چې اصولي وي، اوږدمهاله وي او عادلانه وي. شغلی غنی پرون په پاریس کې د ملګرو ملتونو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم تیر ونی په دې هیواد کې د پښتنو د یو شمېر سیاسي مشرانو یو جرګه کابل ته ولېږله او له ولسمشر غنی غوښتنه وکړه چې په پاریس کې ځانګړي خبري وسره وکړي. کابل ته د تللي پلاوی وغړي اسفندیار ولی خان ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دوی غوښتنه منلې او دا اقدام له طالبانو سره د سول د خبرو د بیا پیل پلور یو ګام بلل کېدلی شي. د روان کال په دوبی کې د کابل او طالبانو ترمنځ سول د مذاکرو تر ناکامۍ وروسته د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط لا زیات لنجمن شول. ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه او په دې اړه چې له صدر اعظم نواز شریف سره پرون په دې ارتباط څه خبرې کړې دي، د فرانس 24 تلویزیون ته وویل
پاکستان's relationship with Afghanistan is determined.
دوی وايي د افغانستان او پاکستان روابط په یو درې اړخیز کړکیچ باندې ولاړ دي. لومړی سیمایز تروریزم دی چې مرکزونه د پاکستان په قبایلی سیمو کې دي چې یو شمېر د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتیدلي او نور یې لا هم هلته دي. او نو تروریزم زموږ لپاره یو ګډ تهدید دی. دوهم طالبان دي چې د افغانستان او پاکستان یو ګډه پدیده ده او لمنځنۍ مخکنی مسلې سره تړلې ده. درېمه مسله هغه نه اعلان شوې له دښمنۍ ډک حالت دی چې په تیرو څوارلسو کلونو کې زموږ ترمنځ موجود و. موږ پر دې درې اړخیز کړکیچ او د حل پر لارو خبرې وکړې، ځکه په نړۍ کې د تروریستانو د فعالیت له زیاتېدو سره موږ اړتیا لرو چې دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړو. داسې ویل کېږي چې که د جمهور رئیس غنی او صدر اعظم نواز شریف دا کتنه په پاریس کې مثبته تیره شوې وه، ولسمشر غنی به راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ شي او د اسیا زړه هیوادونو په سیمه ییزه غونډه کې به برخه واخلي چې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې پکې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی او د صدر اعظم نواز شریف کتنه مثبته وه. شاغلی غنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد ته ځي کنه، وویل چې دای غور ور باندې کوي.
We will engage in talking with some of them and if some of
them دله طالبان سره د افغانستان د حکومت د خبرو پړوای د افغانستان حکومت لخپل ټولو وګړو سره خبرې کوي. د مولا عمر تربلنی ورسره داسې څه چې طالبان ورته وایو نشته، د طالبانو ډلشته چې له یو شمېر سره به موږ خبرې وکړو او کای دین نور غواړي چې د پاکستان په منځګړتیا راشي پر هغه باید دا بحث وکړو چې څنګه کېدای شي او څه پایلې به ولري او د کومو بهیرونو لاري تر سره کېدلی شي. ولسمشر غنی وویل چې پاکستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کولای شي خو باید اعتماد وګټي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو ادارې پلاوی وایي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات تر واستولو لپاره کېږي باید نړیوال تضمین ولري. دوی وايي له پاکستان سره د سولې په خبرو اترو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل سي.
په عین حال کې افغان سیاسي څېړونکو وایي چې پاکستان باید د افغانستان په وړاندې په خپل کړو ژمنو صادقانه عمل وکړي. دا خبرې ورسته له هغه کیږي چې ولسمشر غنی او د پاکستان صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د سولې د خبرو د بیرته پیل او د دواړو هیوادونو په اړیکو بحثونه وکړل. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې اورو.
که څه هم پاکستان یو ځل بیا د سولې په خبرو اترو کې د همکارۍ خبره کړي، خو یو شمیر داسې اندېښنې هم موجود دي چې ممکن د هیواد په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي چې له پاکستان څخه باید د دوی د ژمنو په اړه نړیوال تضمین واخیستل شي. د مشرانو جرګې رئیس د یکشنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې د پاکستان سره د سولې خبرې اترې په یوې معما بدلې شوې دي.
پاکستان سره د سولې خبرې شپږ سره تر سبا نه سولې خبرې باندې بحث درلود. واقعا دا یو معما ده، په دې باندې باید په دقت سره غور وشي. موږ د سولې طرفدار یو، سوله باید راشي، سوله د یو قوت له مخې نه راشي باید.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. په همدې خبرو کې دواړه لوري د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پیل او د دوړو هیوادونو په اړیکو غږیدلې دي. په همدې حال کې د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې هغه څه چې د دوړو هیوادونو اړیکې خې کولای شي هغه سوله ده. ولسمشر غنی د پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه په دې ورستیو کې کابل ته راغلی و. په دې درې اړخیزه او دوه اړخیزه لیدنو کې برخه واخیسته. خو افغان سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې له دې وړاندې هم له پاکستان سره دا ډول ناستې سره شوی دي، خو مثبت نتیجې نه درلودي. نوموړي وویل چې د افغانستان په اړه باید له پاکستان څخه د دوی دشمنو په مقابل کې نړیوال تضمین واخیستل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر فیصله چې کیږي باید یو بین المللي تضمین باید ولري د سولې پر وړاندې. ولی په 1915 کال کې هر ناسته چې سه د ستاور دینو، اوس هم دغه ناسته زه فکر کوم هغه وخت لاسته راوړنی لري چې د نړۍ قدرتمند ځواکونه دوی باید یو قوي ضمانت ورکړي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي په داسې حال کې د سولې د بیا ځلي خبرو اترو د پیل په اړه خبرې کړي چې له دې وړاندې ولسمشر غنی ویلي چې د سولې د مذاکراتو لپاره نور له پاکستان څخه مرسته نه غواړي. ولسمشر غنی ویلي چې پاکستان باید تروریزم هغه څه چې ځان لپاره تعریف کړي باید همدا تعریف افغانستان ته هم وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا پاکستان به دا ځل په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او آیا افغانستان به بیا هم د پاکستان په تشو ژمنو بسنه وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وویل چې اوس د افغانستان د حکومت تګلارې بدلون موندلی او که چیرې پاکستان د دوستۍ په لباس کې له دغه هیواد سره دښمني وکړي افغانستان به هم ورته اقدام وکړي. له دې ټوله سره د سیاسي چارو شنونکي وایي چې پاکستان باید له افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو کې ملزم او متحد وي. متي الله خروټي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان حکومت ته، د افغانستان ولس ته پاکستان به اعتبار شوی ده. د بینان د دې مذاکراتو په ارتباط باید یو تضمین کوونکی اوسي. هغه لوی لوی هیوادونه په دنیا کې چې پاکستان مجبور کړی چې د افغانستان حکومت سره په مذاکرات کې کینی، د دې مذاکراتو د پایلې ضمانت یا د دغه تعهدات ضمانت هم هغه افغانستان وکړي.
د نوموړي په باور د سولې د ټینګښت لپاره نړیوال فشارونه پاکستان دې ته اړ کړی تر څو له افغانستان سره یو ځل بیا د سولې خبرې اترې پیل کړي.
د افغانستان، هند او پاکستان چارواکي بیا وایي چې دا هیوادونه له ملګرتیا پرته د بریالیتوب بل لار نه لري. په کابل کې د هند او پاکستان ډیپلوماټان په دې باور دي چې په افغانستان کې ستونزې دوی هم اغیزمنولای شي، نو ځکه هم باید دا هیوادونه د افغانانو مرستو ته چمتو وي. د موضوع نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې کابل د پاکستان په نیت شکیده او پاکستان بیا په افغانستان کې د هند له نفوسه ویره لري، په کابل کې د دغو دریو وړو هیوادونو استازي راټول شوي چې په تیر وخت کې یو له بل سره مرستې او د نیکو اړیکو یادونه تازه کړي. په کابل کې د هندوستان سفیر په دې باور دی چې د ګاونډیتوب له حقه وراخوا د دې وخت دی چې د یو بل اړتیاو ته رسیدګي وشي. عامر سینا وایي چې تاریخ ته په کتو باید راتلونکی وسنجول شي او له همدې امله هندوستان په بشپړ ډول د افغانستان تر شا ولاړ دی. د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې هند سفیر عامر سینا ویل چې حکومت یې د افغانستان اړتیاو ته په کتو مرستو ته ژمن دی، خو په بشپړ ډول د افغان ځواکونو تجهیز د نړیوالو ځواکونو او په افغانستان کې د قاتم لاټر د ماموریت دنده ده.
The first lesson that comes to my mind
لمړی درس چې زه له دغو اړیکو اخلم دا دی د دې تر څنګ چې مونږ ګاونډیان یو باید د یو بل اړتیاو ته د ضرورت په وخت کې ورسیږو او له دې پرته بله لار نشته. مونږ باید تاریخ بیا جوړ کړو او راتلونکی هم، نو په هره برخه کې که هغه اقتصادي وي، بیا رغونه وي او امنیتي، هندوستان په بشپړ ډول د افغانستان سره ولاړ دی.
افغانستان
ښاغلی سینا زیاته کړه چې د افغانستان او هندوستان اړیکې به د بل هیڅ کوم هیواد تر اغېز لاندې رانشي او دغه هیواد څلور هلیکپټرې به ډېر ژر افغان لوري ته وسپارل شي. بلخوا بیا په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار کوي چې د دغو هیوادونو ترمنځ یوازې پولې مشترکې نه دي، بلکې ګټې او زیانونه یې هم یو بل اغېزمنولی شي.
راځئ چې نن بیا خپل تاریخي، فرهنګي، مذهبي مشترکاتو نه فایده واخلو. زموږ صرف سرحد مشترک نه دی، زموږ مشکلات او خطرات هم مشترک دي او هم دغه سه زمون فرصتونه هم مشترک دي.
په دا سال کې چې پاکستانی او هندي چارواکي په افغانستان کې د یو بل پکړنو تل نظر لري، خو د سه شنبه پورس په کابل کې د هند موقتی حکومت د سلمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې د افغانستان سره په خو اړیکو ټینګار کاوه. سل کال وړاندې چې په سیمه کې د انګریزانو حکومت و، د هند د هغه وخت ازادي غوښتونکو د مهندرا پرتاپ سنگ او مولوي برکت الله په مشرۍ په کابل کې یو موقتی حکومت اعلان کړ چې د هند اصلي خپلواکۍ ته یې لومړۍ زمینې برابرې کړې وي. تاریخ لیکونکي وایي چې دغه وخت افغان حکومت دې کار ته د هندوستان سره د نیکو اړیکو د جوړېدو په خاطر زړه ښه کړ او ورته یې زمینه برابره کړه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دې اړه یې دا دوه ورځنی سیمینار جوړ کړی وایي چې له دې لارې غواړي د سیمې دا هیوادونه له افغانستان سره ښو اړیکو ته راوبولي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي لکه څنګه چې پخوانیو افغان مشرانو او حکومتونو د ګاونډیو لپاره قربانۍ ورکړې، اوس اړتیا ده چې دا ګاونډي د افغانستان لاسنیوی وکړي.
اوس د خپلو ګاونډیانو او نږدې دوستانو څخه هیله لرو چې زموږ سره په افغانستان کې د امن په ټینګولو او سولې راوستلو کې مرسته وکړي او که حتی سوله تاوان هم ورورسوي زموږ په خاطر تاوانونه ومري.
افغانستان اوس مهال د سرتاسري سولې منتظر دی او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو څو پخوانۍ ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي او بس. تاریخ پوهان وایي چې دا ډول سیمینارونو له لارې باید هندي او پاکستاني چارواکو ته اعتماد ورکړل شي چې سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د آزادۍ رادیو د افغانستان مشرانو جرګه وایي حکومت مکلفیت لري څو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه جرګې غړیو د نن ورځې په عمومي غونډه کې همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو پر پس بهیر انتقاد وکړ، خو افغان حکومت وایي د دوی هڅه دا ده چې هر څومره ژر وي په انتخاباتي سیستم کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا وړاندې شوي اصلاحات عملي کړي. قاسم سولمل پر دې موضوع راپور لري.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه دی اعلان کړې. د افغانستان مشران جرګه وایي نور نو باید حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ځنډ رانولي او ژر تر ژره یو نیټه اعلان کړي. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه شنبه ورځې په عمومي مجلس کې همداراز ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید هیواد شموله ووسی.
حکومت مکلف ده چې انتخابات وکړي، انتخابات سراسری وکړي، یو دې پسې ورګرځي چې نور پلانای کمیسیون او بستانای کمیسیون څه وایي. باید په هر شکل چې کېږي د انتخابات لپاره وخت وټاکل شي.
خو د سنا مجلس ځینو نورو غړو بیا په اوسنیو ناوړو شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کېدل د افغانستان په زیان وبلل. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره چارواکو ویل چې د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو وروسته بیا حکومت پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به یو کال وروسته ترسره شي. اوس پر حکومت له دې امله انتقادونه کېږي چې لا هم د دغو انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، هغه مسله چې د مشران جرګې غړي هم ورباندې انتقاد کوي. حکومتي مسولین وایي د غوروي د کمیټې ترکیب چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لس جمهور ریاست ته وسپاري بشپړ سوی او ډېر ژر به دوی په کار پیل وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر څومره ژر چې کیدای سي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د وړاندې سوو اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره به اقدام وسي.
حکومت کار کوي چې هر څومره ژر چې شونی وي هغومره ژر هغه اصلاحات چې د اصلاحاتو کمیسیون پیشنهاد کړي دي هغه راسي او په تعقیب یې نوي کمیسیونونه وتوانېږي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړي.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وه چې دوی چمتو دي څو د حکومت په مشورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو نیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوو کمشنرانو تر ټاکل کېدو وروسته روښانه سي. هغه څه چې د انتخاباتو کمیسیون یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی و.
د افغانستان پر وخت د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. د ازادي راډیو د اوس د اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د دفاع وزارت وایي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې له بیلابیلو لارو څخه خپلو مشخصو اهدافو ته ځان ورسوي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکسي نن په کابل کې د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ ادارې شورا په فوق العاده غونډه کې دا څرګندونه کړې. د هلمند امنیتي چارواکي وایي ډېر ضرب د هغه سیمو د بیرته نیولو په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې څو وخت مخکې د وسوالو مخالفانو لخوا نیول شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي په دې ولایت کې د توراتي او میاشتو را په دې خوا شپېته زره ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه بې برخې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. په یمن کې د القاعده شبکې سره وی تړلې ډلې د سعودي عربستان حکومت ته د بندیانو د غلوې ډلې د اعدام د پلان له کبله ګواښ کړی چې د القاعده غړي هم پکې دي. د اسرایلو امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینیان په ډزو وژلې چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړو ووهي. د جرمني کابینه هغه پلان تصویب کړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د غډوړۍ مسولیت پر ایران اچولې چې له سرحد د اوکتو پر مهال موانی وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ آدرس دی azadiradio.com.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ. ټکل سوی د انجنونو د بایسکل ځغلونې سیالي روانه اونۍ پیل سي. دغه سیالي به د راتلونکو پنځ شنبه په ورځ پیل سي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي رادیو ته ویل دغه سیالي به د کابل شهر په سړکونو د شلو شزینه لوبغاړو ترمنځ پیل سي. نوموړی وایي چې دغه سیالي د ځوانانو د مدني ټولنې لخوا د بایسکل ځغلونې د فدراسیون په مرسته جوړیږي. شاغلی صادقي وایي دغه سیالي د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي ولې پر ضد د مبارزې په هدف جوړیږي. د ویلچیر د معلولینو د باسکټبال سیالي به روانه اونۍ د پنځشنبه په ورځ پیل سي. په کابل کې د معلولینو د فدراسیون د سیالیو د جوړولو مسؤل کبیر خوشبین ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به څلويشت نارینه او شدینه معلول لوبغاړي ګډون وکړي. شاغلی خوشبین زیاته کړه چې دغه سیالي د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړیږي. او د اسپانیا د لا لیگا لیگ سیالیو د سرو زرو د توپ وړونکو اعلان سول. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د بارسلونا د ټیم لوبغاړي لیونل میسی، د ریال مادرید د ټیم لوبغاړي رونالدو او د بارسلونا د ټیم بل لوبغاړي نیمار هغه د کسان دي چې د اسپانیا د فوټبال د لیگ د سرو زرو توپ جایزې ته کاندیدان سوي دي. ل بارسلونا ټیم څخه میسی څلور ځله تر اوسه د سرو زرو د توپ دغه جایزه وړې ده، په داس حال کې چې رونالدو درې ځله دغه جایزه ګټلې ده. خونی مارچ د دل د سرو زرو د توپ جایزې ته کاندیدوي تر اوسه نه دي توانېدلې چې دغه جایزه ترلاسه کړي.
د هلمند نوی امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګوایي ډیر ژر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي.
د باباجي او د مرجي د سیمې عملیات به شروع کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ځان د خوندیتوب په اړه د بې باورۍ او اطمینان نه لرلو له امله به په نظام کې دننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه اسناد په خاصه طریقه وړاندې کړي. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې 6000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شوي دي.
په حدود 6000 ماشومان په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو او همدارنګه د مشکلاتو له وجې نه دغه واکسین کوي.
د دغو او نورو خبری موضوعاتو لپاره له آزادی رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د افغانستان او سیمې په ګډون د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو مشرانو د اقلیمي بدلونو د مخنیوي لپاره پر پراخي او جدي مبارزې ټینګار وکړ. دغه مشرانو تیر ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کانفرنس کې ویناوې وکړې او د خپل هیوادونو د رضونه په ډاګه کړل. رضوان مراد د پاریس کانفرنس ته د افغانستان او د سیمې د مشرانو د ویناوو مهمه برخه وړاندې کوي.
د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته افغان ولسمشر په خپل وینا کې ویل، هیواد نه یوازې دا چې د کاربن ګاز په تولید سره پرمختګ نشي کولای، بلکې له پاکستان، هند او د سیمې له هیوادونو سره د دې ګازونو په کمولو کې مرسته کولای شي. ولسمشر غنی په خپل څرګندونه کې وړاندې ویل،
As infrastructure investment is critical to the transformation of developing countries.
دا وی په داسې حال کې چې د مخ په ترقی هیوادونو لپاره په بنسټیزو چارو کې پانګونه مهمه ده، دا هم اړینه ده چې دا هیوادونه به د نیویوالي په لومړی کرخه کې وي، نه دا چې د زړې ټکنالوژي او زړو تمرینونو د بیا کارولو ځای وي. افغان ولسمشر ویل، افغانستان د مرکزی آسیا او کسپین سمندر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د طبي ګاز او انرژي د انتقال او ترانزیت اساسي لار ده. د اقلیمی بدلونونو کانفرنس ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویل چې دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړ شوی چې د اقلیمی بدلونونو د ګواښ د مخنیوي او په دې برخه کې د نړیوال هوډ لپاره نوي فرصتونه برابر شوي دي. نواز شریف ویل، پاکستان د تودوخې د درجه په لوړوالي کې ډیر کم رول لري، خو بیا هم دا هیواد د اقلیمی بدلونونو له اړخه له زیان سره مخ دی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پاریس غونډې ته ویل، مسکو د نړیوال تودوخې د 2 درجه کموالي لپاره د نوې نړیوال موافقې د اوږدمهاله اهدافو ملاتړ کوي. روسي مشر ویل، هیواد غواړي چې د خپل ګلخانهي غازونو د تولید اندازه تر 2030 میلادي کال پورې 50% کې راټیټ کړي. د اقلیمی بدلونونو په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته د امریکا، چین، جرمني او نورو لوی هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویناوي وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو ده د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون په انتخاباتو کې د شذو د زیات ګډون په مقصد جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه کړی دي. ټاکل شوی ده چې دا کمیسیون په راتلونکو درې اونیو کې نور پیشنهادونه هم ولسمشر ته وړاندې کړي. په جوړ ناست کې شذو فعالانو د دغه اقدام هرکلی وکړ. تفصیل د خان محمد سند پر راپور کې.
د انتخاباتو په خپلواکو کمیسیونونو او د غوراوی په کمیټه کې د خزو غړیتوب او همدارنګ په ولایتي شوراګانو کې خزو ته 25% برخه ورکول هغه پیشنهادونه دي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون به جمهور رئیس ته وکړي. د دې کمیسیون غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د موضوع په اړه د خزو نظریات اخیستل وویل چې په انتخاباتي فعالیتونو کې به د خزو د شمولیت لپاره هڅې جاری وساتي. د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړي عالمي وویل، په ولایتي شوراګانو کې د خزو په 25% شمولیت تاکید کړی دی.
د غوراوی په کمیټه کې د شذو د فعالانو څخه د ویشزي غړیتوب او همدارنګ د انتخاباتي شکایتونو په مرکزی کمیسیون کې هم قومي او جنسیتي توازن په پام کې نیول شوی.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په پام کې د شدا کمیسیون تر راتلونکو درې و نه پورې یو لړ نوې پیشنهادونه هم جمهور رئیس ته وړاندې کړي. دغه ځانګړی کمیسیون چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو په موافقه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جوړ شوی، شاوخوا درې میاشتې مخکې په 11 برخو کې خپل لومړي پیشنهادونه جمهور رئیس ته سپارلي و چې جمهور رئیس پکې و پیشنهادونه تایید کړي دي. مسؤلینو وویل، په نوو پیشنهادونو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوم د انتخاباتي شکایتونو د مرکزی کمیسیون په نوم اړول شوی، د انتخاباتي لګښتونو کمښت ته اشاره شوی او په انتخاباتي چارو کې د خزو برخه اخیستنه عمده موضوعګانې ګڼل شوې دي. په جوړه ناسته کې حاضر او خزو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون دغه اقدام وستایو. یوې مېرمن آزادی راډیو ته وویل
پیشنهاد راکه کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی
کوم پیشنهادونه چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون کړي موږ یې ملاتړ کوو. هیله ده په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه زیاته سي. موږ له دې اقدامه د خوشحالي اظهار کوو.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړو هیله وکړه چې جمهور رئیس د دوی نوې پیشنهادونه ومني سو د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې اسانتیا او شفافیت رامنځته شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دا آزادی رادیو ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویلي چې د ځان د خوندیتوب په اړه د بې باورۍ او اطمینان نه لرلو له امله به په نظام کې د ننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه اسناد په خاصه طریقه وړاندې کړي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په د پارلمان د غړو د امنیت د نیولو په برخه کې هیڅ ستونزه نشته او د امنیتي ځواکونو یوه خاصه ډله په دې برخه کې ګمارل شوې ده. نجیبه زمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې په نظام کې د ننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه خپلې څرګندونې ثابتې نه کړې، له خپلې دندې به ګوښه سي. ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دې اړه سندونه او شواهد په لاس کې لري، خو دا چې په خطر کې لویږي په یوه خاصه طریقه به وړاندې کړي. د ونه ویل چې له کومې لارې به د خلکو د ادعاو د ثابتولو لپاره دا سندونه حکومت ته وسپاري.
زه په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلي وو دلایل، شواهد، اسناد. زما د شواهدو د سر خوندي کولو تضمین څوک ورکوي؟ ما بل ورځ دلته یوه خبره وکړه، مازدیګر زما د ورور موټر باندې انفجار وکړو. ما سره اسناد شته چې بېځایه نه وایم، خو هغه په طریقې دو شواهد دلته راغلم، د دروازې نه باندې وولي دې تضمین کوي، خو هغه خو یو لاره خو نهدي که نه.
ښاغلي قدیر دا خبره د هغو غوښتنو په ځواب کې وکړه چې دی دې د خپلو څرګندونو په اړه اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې ښاغلي قدیر د هغه پلاوي په جوړښت هم انتقاد کړی و چې د ده د خبرو له څېړنې لپاره ټاکل سوی وو، او ویلي و چې دا پلاوي حکومتي دی، باید د درې واړو قواوو غړي پکښې وي. ښاغلي قدیر ویلي و چې له یاد پلاوي سره به د قانون له مخې هغه وخت همکاري وکړي چې د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر دنده وځنډول سي. دا مسائل ورسته له هغه لانجمن سول چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ښاغلی قدیر امنیتی ارګانونو او ملي امنیت شورا ته په اشاره ویل چې ځینې کړي په دننه نظام کې له داعش څخه ملاتړ کوي. د قدیر د دغو خبرو په غبرګون د امنیتي ارګانونو مشرانو په دې اړه د اسنادو غوښتنه وکړه، او ولسمشر هم د دغو څرګندونو په اړه د یوه پلاوي د ټاکلو امر ورکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پارلمان د غړو د امنیت د نیولو په برخه کې هیڅ ستونزه نشته، او د امنیتي ځواکونو یوه خاصه ډله په دې برخه کې ګمارل سوې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
پارلمان لپاره موږ خاص ځانګړي قطعات لرو چې د پارلمان د امنیت په نوم یا دوی فعالیت کوي، دوی خم قنات لري، موږ د حمایت لاندې دي چې هڅه ضرورت لري موږ ورته فرامو برابرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم یو شمېر حکومتي چارواکو سیاسي څیرو د نظام په جوړښت کې د جاسوسانو د موجودیت خبره کړې وه، خو وبلیدل سي چې په نظام کې دننه له داعش نه د ملاتړو کسانو د موجودیت اداوي رښتیا کیږي، او که کوم څوک به په دې اړه ونه پیژندل سي.
دا آزادی رادیو ده. د هلمند نوی امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي ډیر ژر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مارجا او نادالي ولسوالیو کې ډیرې سیمې د وسلوالو له وروستیو بریدونو له امله د افغان ځواکونو له لاسه وتلي وو. په دې اړه نور حال الیاس دایره کوي.
د هلمند امنیت کمانډان وایي دغه سرتیرو په بیرته جمع کولو او ترتیب بوخت دي چې په دې وروستیو نامنیو کې سره پاشل سیوی او په بیلابیلو سیمو کې په وړو او غټو عملیاتو بوخت دي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ په یو خبري ناسته کې ویل ژر به د باباجي په شمول په مارجه او نادر ولسوالیو کې عملیات پیل کړي او وسلوال به دغه سیمو وباسي چې تیر میاشتې د وډلیز برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو څخه نیولې وه. سرجنګ وویل وسلوال ته په دې وروستیو بریدونو کې سخته لپاته وشته دي او د مقاومت توان نه لري.
من په دې ریزو ورځو کې چې قواو په ترتیب او تنظیم لګیا یو چې په دغه جګړو کې د قواو ډېرې تدارک شوي وي اوس هم بېرته منظمې کړې دي انشاءالله تعالی. په دې ډېرو نږدې ورځو کې به تاسې وګورئ چې د باباجي او د مرجي د سیمې عملیات به شروع کېږي.
ابنی کمانډان ول په اوس ورځو کې نه یوازې واسړه دا موسم د افغان سپتیرو په ګټه دی بلکې د وسلوالو ترمنځ د مشرتابه پر سر مخالفتونه هم ډېر سوي دي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ زیاته کړه په مرجو نه دلی کې ډېرې سیمې ځکه د افغان ځواکونو د لاس ووتلې چې ډېر مودې په مخامخ جنگونو کې برخه نه واخیسته او وسلوالو هم د موسم او ګرمۍ اواز څخه په استفادې وکولې سو خپل تشکیلات منظم کړي او پر یو شمېر سیمو ډلې بردونه وکړي.
امکانات خدای دې چې استن د بابو اصلو وخت هم دا چې چارازي طالبانو په ګټه و بل دې موږ قوایم ډېر وخت دا چې د جنگ لپاره آماده نه وي په غفلت کې ګیر شوي او یو وارې دوی یو ترجم وکړه دوه خواونه او یو څه وړاندې راوړل. وروسته له دې نه موږ د طالبانو نه ډېرې قوي وسلې لرو. موږ اوس چورلکې هم لرو او نورې تیاری جنګي هم لرو. بیا د ائتلافي ځواکونه هم هوایي بریدونه کوي او بل د موږ خپله کمانډویان هم د هوان خطکیږي او اپریشنو عملیات کوي او د موږ قوا خپله هم اوس مشتلې ده توپونه لرو ټانګونه لرو.
سرجنګ وویل په دې عملیاتو کې به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته وکړي. هغه د عملیاتو د پیل دقیق وخت په ډاګه نه کړ خو ویل پر روانونه کې به پیل سي. د پولیسو چارواکي په داسې حال کې د مرجه او باباجي په سیمو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال هم د افغان ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي او په تیر یو میاشت کې په دغه سیمو کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو هیڅ ډول پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی له حکومت غواړي چې د مځکو د غاصبینو ترتیب کړي لیست جرخپور او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. بلخو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداروي د مځکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت هر ډول اقدام به د مځکو له نور غصب څخه مخنیوي وکړي او د غاصبینو چیرې به ملت ته په ډاګه سي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
دا څو یم ځل دی چې افغان حکومت د دولتي ځمکو د غاصبینو د لیست برابرولو خبره کوي خو تر اوسه هم د ځمکو د لویو غاصبینو نمونه نه دی افشا شوی او دا ستونزه لا روانه ده. اوس د ولسی جرګې لومړی مرستیال ولسمشر غنی څخه غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب شوی لیست خپور او عملینې د قانون منګولو ته وسپاري. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدی د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د زمکو د غاصبینو په وړاندې به د حکومت هر جدي اقدام ملي شتمنۍ خوندې کړي.
نو بیا هم د ولسی جرګې هله توقع داده چې رئیس جمهور دغه ډیره برنامه د منګ ته حمایت تر ورزنې کوو خو څومره عاجل کېدلی سي چې دغه غاصبینو نوم لړ اعلان سي او عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي سي چې نور د افغانستان د ملي شتمنۍ څخه دفاع وسي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خنی تیره پنځ شنبه کندوز ته د سفر پر مهال ویلي و چې په ټول هیواد کې د ځمکو 14.5 زره اساسي غاصبین پیژندل شوي او په وړاندې اقدامات وخته اړتیا لري. ولسمشر غنی وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ځینو سیمو کې یوه اندازه غصب شوې ځمکه له غاصبینو څخه خلاصه شوې ده. د ځمکو غصب یوه سراسري مسله ده. 14.5 زره د ځمکو اساسي غاصبین تشخیص شوي. وخت راکړی چې په اساسي ډول دا مسله تصفیه کړم. په تیرو شپږو میاشتو کې په ټولو ولایتونو کې د پام وړ برخه تر اوسه بیرته نه ده ترلاسه شوي خو د غصب شویو ځمکو راګرځول مو پیل کړی دي. سمو د وړاندې د افغانستان د ځمکې ادارې ویلي و چې په څلور دېرش ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې چې تر ټولو زیاته په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې په غاصبینو کې قومي مشران، د سیمې بانفوذه خلک او همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. بلخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي که چیرې د ځمکو د غاصبینو لیست خپور شي، نو د هغوی اصلي څیرې به ملت ته روښانه او له نور غصب څخه به مخنیوی وسي. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دا ډول یو لیست خپرول زه فکر کوم د خلکو د عامه پوهاوي لپاره ښه دی، او بل دا چې د ځمکو د ځینو غاصبینو نومونه افشا کیږي چې دا هم له مسالې سره مرسته کوي او بل د ځمکو د غصب له کموالي سره مرسته کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني حکومت هم د ځمکو د غاصبینو په وړاندې اقدامات کړي وو، خو دا چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي له غاصبینو څخه ملاتړ کوي د حکومت هڅې ناکامې شوې وې.
په همدې حال کې د ننګرهار والی د ولایتي شورا د غړو په همکارۍ د کابل اډې په سیمه کې د کانال غصب شوی مځکو پر ضد مبارزه پیل کړه. په دې اړه له ننګرهار څخه شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ولایتي شورا یو شمېر غړو سره په ګډه د دوشنبه په ورځ د کابل هډې په سیمه کې د کانال پر غصب شوو ځمکو د یو شمېر نوو جوړو شوو ودانیو دیوالونه چپه کړل. د ننګرهار ولایتي شورا وکیلانو زبیح الله زمری او جاوید زمان په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د کانال جسد پورې اړه لري، او دوه تنو سوداګرو حاجي ګل مراد او حاجي فاروق له حکومت څخه په قرارداد نیولې او وروسته پر خلکو د کورونو لپاره نمرې ویشلې.
دغه د ډیر په آرامۍ سره دا ډکه شوې ده، مرحله په مرحله باندې په دسې لنډو څو ورځو کې سنګکاري شوې ده، اوس دیوالونه هم شوي دي. دا ټول د حاجي فاروق واسطه شوې، دغه بلډنګونه چې تاسو ګورئ دا جلالت ماف ولسمشر د اجرایه رئیس پخوانی ولسمشر هم خبر دی، دا په ځمکه دا په قرارداد اخیستل شوی دی، بیا په نمرو ایشول شوي دي، بلډنګونه پکې جوړ شوي.
کومه ساحه مونږه ورانه کړل لږه، دا هغې سره څنګ کې یو بله ساحه ده، دې ته هم راغللو. دام ټوله تقریبا غصب شوې ده، نور ځای پکې نشته. دی دې کې فکر کوم خلک وی چې ګل مراد او د ورارې نه پم شمس ته څوک دی هغه لاس دی، کله د هر چا وی د خلک باید سنوالي تعارفي شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم وایي د ازمکه شاوخوا وکال وړاندې په قرارداد ورکل شوی او په دې سیمه کې لوړې ودانی جوړې شوی او پر ځینو کورونو کار روان دی. دی وایي د دولتي ساحه د هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې غصب وکړي، او د دې غصب عاملونو سره به قانوني چلند کیږي.
زبوی مې تقریبا 15 پک وکاله به یاد کم، د دې وښنه دا که په اجاره ورکول شوی دی بیا د قرارداد خلاف استفاده شوی. اوس چې زه ملن رالم ګورم په دې باندې بلن منزلونه جوړ دي، په دې باندې 15 منزله شپږ منزله کورونه جوړ دي، نو د کانال ځمکه خود دې د پاره نه دي چې ځکه خرچ شوی، خرچ ځمکه باندې خلک بلن منزله کورونه جوړي ده، خرچ شوی ځمکه نه ده. دا خو په اجاره یو هدف لپاره ورکول شوی و، باید په هغه هدف لپاره استفاده شي. د قرارداد نه وروسته که چېرته قرارداد تمدیدي دوه قرارداد بم زیات کړه وې کنه بیرته بده دولت په اختیار کې.
بل خو د حاجی ګل مراد شریکوان حاجی فاروق ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا 25 هکتار ځمکه د قانوني قرارداد لمخې په اجاره نیولې او پنګونه کړي. نو موړه وای که حکومت دوی شوی مصارف لندوي، نو دوی د دې قرارداد فسخ کېدو ته تیار دي
چې د قرارداد مطابق قرارداد کړي. کچېرته دا یو پرځ تاسو مو زما یاد حاجی ګل مراد یاد حاجی قادر په امضا باندې د سړي هغه کې چې یا ورفي یا شریک سند باندې خرڅو بیا د ټول څه زموږ په دولت د ځمکې د زیات حاجت او ضرورت لري پستر کو پلیمو اوس دی واخلي مونږ ته د خپل پیسې راکې مونږ سره د سبانه د ټول ځای سره تخلیه کوو.
که څه هم نو موړې وای دوی په دې سیمه کې پنګونه کړي او خلکو ته د کار زمينه برابر کړي، خو د سیمه یو کس ازادي راډیو ته وویل چې پر دوی د ازمکه خرڅه شوې ده.
زم ادم د محمد قاسم د ننګرهار اوسیدونکو د غلطه د ماتروزي نمره غسته ده، او ارشاد او روسي نمره بیا ته دي شاجي فاروق نمره ته دي کو دینم لکه غواني د غشوي نه بانک ته ویل شي نه فن بعد شرکت کې تابل شي.
بلخو د ولایتي شورا وکیلان د والی او مرکزی دولت نه غواړي چې دا کمپاین باید نمایشي ونه وسی او د لړې ته باید دوام ورکړي. دا رنګ دوی غوښتنه وکړه چې د غصب شو زموږ عاملین دي هم د قانون مګولو ته وسپاري.
دا د هر چا وی د خلک باید سنوالي تماریفي شي، او والی سپټو خواست تم ته دا د چي نمایشي کارونه موږ ته باید ونه کوي عملی عمدہ سے پسے روایخ لی دہار چازے چی منگا ولایتی شورا تاسو پچان کیو خو وہ چی عدلی او قضائی دوی ارگان سے تاسو بیا تاکیب کئے نای چی پریک دے
زمان گفتن دو حکومت ناو دا جلال کما بلوس مشر ندارے دا ولایتی دارے دا مشر جناب والی صاحب نا گفتن دارے چی دا غاسبین مخنیوی کی بیت نور من سست او ضعیف و کمزور قدمون بیت پورتنو
دغه 25 هکتار از مکه د کال 200000 افغانۍ په بدل کې د کانال جسد څخه قرارداد شوی د دې زمکه قرارداد د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په وخت کې شوی وو چې روسي یو فرمان هم صادر کړ په هغه فرمان کې راغلی وو چې د کانال جسد پورې ټول قراردادونه باید لغوه شي او د کانال پر زمکه هیڅوک د استوګنې ودانی نشي جوړولای کتون کې وای دغه قرارداد او د پخوانی ولسمشر فرمان سره په ټکر کې دی دوی وای دغه ډول قراردادونه په قانوني بڼه غصب ته زمينه برابرای
په افغانستان کې د مزکو د غصب په اړه د ازادي رادیو د اوریدونکو یو څو څرګندونی اورو
زمونم شرابزل د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکو غاصبین د مزکو دا یو نه د دوانې دي درې نه دي څلور نه دي خپل دولت په دې غصب کې شریک ده ار چارواکه چې ده د غاصب ده د مزکو غل ده ولکه اډیره پریږي ولکه تفریقا پریږي
دمان محمد سبحان ده ولاد جان مقابله روزلم کی دائما مزکه تر غضب شوی او باید چه مزکه بیرته تسلیم شه نظر به قانون نظر به شریعت اغه چه قانون اغه سی باید چور سره وکی کنه نو حق با حقدار تاس پری اصلی شخص مزکه بیرته راو گرزی غاصب ته باید چه قانون پر رنا کی جزا ورکړي
د خلکو زمکه زورمندانو په زور غضب کړی وی ورنه نیولې وی خلک ډیر په تنګو بل اخره د خلکو د تنګیل وجنه کندوز له سکوت سره مخامخ سه او اوس هغه اصلي چختنان د زمکو راغلي دي خدای دې وکړي چې بیرته حق حقدار ته وسپارسي
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري د ننګرهار روغتیاي چارواکي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې 6000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاته کیږي په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو
په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین د سې شمې پورز پیل شو د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال د دې کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې شپږ لکه 20000 ماشومان واکسین کړي خو نوموړی وایي لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسینو د نه تطبیق ستونزه پر ځای پرته ده چې دا ځل به هم د پخوا په څیر 6000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شي
تقریبا اتم میاشت راهیسې په دې نه توانېدلي چې خپل په حدود 6000 ماشومان په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو او همدارنګه د مشکلاتو له وجې نه څه هغه واکسین کو چې دغه ولسوالۍ عبارت دي د بالانه د اچین اکثره ساحې د کوټ ساحې او همدارنګه د بچکوټ په ولسوالۍ کې موږ په دې نه قدر سوي خپل ماشومان واکسین کو او په دغه کمپاین په جریان کې هم موږ دغه ستونزو سره مخې خو بیا هم موږ په ټولو ځې دخلو خواوو چې هغه د حکومت سره موافق دي که مخالف دي غوښتنه کوو چې صحت یو غیر سیاسي پروسه ده او خدای مکړه هر هغه ماشوم چې پولیو وخته کېږي د دې حساب علاج ناروغۍ مسؤلیت پلاته د دوی کورنۍ ته کېږي
کامووال وویل چې د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د پولیو وایروس اته پیخي ثبت شوی چې یوازې شپږ پیخي پاچین ولسوالۍ کې دي د وایي دغه پیخو وایروس د هغو پاکستانی کډوالو څخه نورو ته انتقال شوی چې پاچین ولسوالۍ کې میشتو
او وایرس کله یو ماشوم ترسیږي په ډېر اسانۍ هغه نه نور ماشومان ته رسیږي او وځ د مهاجرتونو او داخلي بجای شوی چې کوم د پاکستان د هواد د اورګزوی او افریدوی نه راغلي دي او همدارنګه د خپل داخلي مهاجرین دا یو جدي ستونزه ده د موږ اوله مثبت واقع هم چې دغه وایرس د موږ خپل وایرس نه دغه موږ د ګاونډي هواد نه انتقال شوی پاچین ولسوالۍ کې خلک میشتو او هغه په پاچین ولسوالۍ کې د ناروغي نور ماشومان ترسول او متاسفانه وځي موږ اکثره ماشومان د پای د ناروغي باندې احتسبي
د روغتي رسد د معلوماتو له مخې لتیرو اتو میاشت راهیسې د ننګرهار په زورګونه ماشومان د پولیو واکسینو څخه به برخه پاتې کیږي چې ستر لامل نه امني ده د دوی په وینا کچيري داسونه دا همداسې پر ځای پاتې شي په دې ولایت کې به د پولیو پیخې زیات شي
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15 اوري د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي زملالي بشیر لخپل تخنیکی همکار شمشاد زر دران سره د خبري سات وړاندې کوم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ستاسو پر استولو اس ام اس تونو کې یاسین لکندهار څخه لیکي چې پاکستان تروریزم حمایه کوي او روزی او فوځي استخبارات د تخریبي کړیو ترهان دي نړۍ او افغان دولت قلوي او تل دوه مخه سیاست تعقیبوي. دا د یاسین لکندهار څخه رالي کلی او مجبل اس ام اس لیجون کې چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلی چې اشرف غنی باید هر څومره ژر باید خلکو ته د مزکو د غاصبینو نمونه لیست یې وړاندې کړي. او بل په کابل کې 4:59 دقیقې سوې اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه کوو چې په دې خبرې ساعت کې وړاندې سول. د ناټو غړیو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د مځکو د غاصبینو ترتیب کړی لیست ژر تر ژره خپور کړي.